په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقوقو او ازادي میل مخ لنډه خبري برخه هم لرو. د لنډه خبري برخه د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اروپایي اتحادیه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د هغې غوښتنې ملاتړ وکړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک سره سمې له افغانستان سره د ښکېلتیا لپاره پر بشري حقوقو متمرکز د یوې اصولي تګلارې د رامنځته کولو لپاره کړې ده. د اروپایي اتحادیه په هغه بیان کې چې پرون جمعه خپور شوی په ملګرو ملتونو کې د دې اتحادیه استازي ویلي چې د طالبانو چلندونه له هغو مسؤلیتونو سره سر نه خوري چې افغانستان باید د بشري حقوقو د نړیوال قانون له مخې ترسره کړي او هغه همدارنګه د یوې سوله ییزې باثباته او سوکاله راتلونکي هیلې کمزوري کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ اپرون جمعه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې په افغانستان کې د څه باندې درې کلنې د طالبانو په څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو بحران لا ژور شوی او نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې پر بشري حقوقو متمرکز یو عملي هر اړخیز پلان طرح تصویب او عملي کړي. بینت همدارنګه ټینګار وکړ چې له طالبانو سره باید د بشري حقوقو د سرغړونو په تیره له ښځو او نجونو سره د تبعیضي چلند په خاطر حساب کتاب وشي. اروپایي اتحادیه همدارنګه د طالبانو پر هغې پریکړې چې بینت افغانستان ته د سفر کولو منع کړی هم خواشیني څرګنده کړه او پر هغوی غږ وکړ چې ځانګړي راپور ورکوونکي ته د هېواد ته له کوم ځنډ پرته د لاسرسي اجازه ورکړي. په افغانستان کې د سینې د سرطان د ناروغانو په شمیر کې څه باندې 50% زیاتوالی راغلی دی. ټلو نیوز خبري تلویزیون ټلو نیوز وبخي خبري تلویزیون پرون د چې د اکتوبر 1 په ډیره بخښنه سره ټلو نیوز خبري تلویزیون وړ مورز د اکتوبر د 1 چې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوي د میاشتې وروستۍ ورځ و. د افغانستان د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام د چارواکو له قبله راپور ورکړ چې دا ناروغي په افغانستان کې د لسو معمولو سرطانونو له ډلې ده. د راپور له مخې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو ویلي دي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د سینې د سرطان موارد په سلو کې تباندې 50 زیات شوی دی. په نړۍ کې هر کال د سینې د سرطان د 1.5 میلیون نوي موارد راپور ورکول کیږي او په بېوزلو او د لږ عاید لرونکو هیوادونو کې په دې ناروغۍ اخته نږدې 60% کسان له دې کبله مړه کیږي. خو د دې ناروغۍ په اړه پوهاوی او د معلوماتو لرل کولی شي د ډېری ناروغانو ژوند وژغوري. د لبنان د روغتیا وزارت وایي چې د هیواد په شمال ختیځو سیمو کې د اسرائیل له تیرې ورځې په بریدونو کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې اسرائیل په وروستیو اونیو کې په بریدونو کې د لبنان پر لویو ښارونو لکه بالبیک سیمو چې 80,000 اوسېدونکي پکې اوسي تمرکز کړی دی. اسرائیل همدارنګه د غزې په مرکزي برخه کې هم بریدونو ته پرون دوام ورکړ. چارواکو ویل چې د 15 کسانو جسدونه چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو لاندې راایستلی دی. اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالات حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. اسرائیل ویلی دی چې په غزه کې به بریدونو ته تر هغو دوام ورکړي چې د حماس د وسلوالو جرلې ایستلې نه وي. د جرمني حکومت ایران ته د خپلو وګړو د سفر ممنوعیت تمدید کړ او په ایران کې له جرمني وګړو وغوښتل چې له هغه هیواد ووزي. د ازادي راډیو د ایراني څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون خبرداری ورکړ چې په ایران کې ډیره جرمني وګړي خپل ځانونه د اسلامي جمهوریت له لوري د برمته کېدو له ګواښ سره مخامخ کوي. د لړم په ومنېټه په ایران کې د جمشید شار مهد په نوم د ایرانی ول اصله جرمني وګړي له اعدام وروسته د جرمني حکومت په دې هیواد کې د ایران درې وړه قونسلګری بند کړې. شار مهد څلور کاله مخکې د یو کاري سفر په ترڅ کې له امریکا څخه هند ته تللی او امریکا ته د بیرته ستنېدو په مهال د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د ایران د استخباراتي اجنټانو لخوا وتښتول شو او څو ورځې وروسته د حسن روحاني په مشرۍ د ایران د هغه مهال د استخباراتو وزیر ایران ته د نوموړي د انتقال خبر ورکړ. شارمه تورن وشه په متحدو ایالتونو کې د تندر په نوم د سلطنت غوښتونکو د یوې ډلې مشري کوي او د شیراز په حسینیه کې په یوه بمي برید کې هم لاس لري. شارمه او د هغه کورنۍ دا تورونه رد کړي وو. اروپایي ټولنې په یوه بیان کې د جمشید شارمه اعدام غندلی دی. ازادي رادیو او کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک یا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې دې چې د ازادي رادیو دو ځانګړو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یو راپور راخلو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بین د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ. هغه په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت په پام سره دی او هر اړخیز پلان د جوړېدو او عملي کېدو غوښتنه وکړه. د ښاغلي بین د راپور ډېره برخه جزئیات مخکې هم رسنیو ته راوتلي وو، خو پرون د خپل راپور تر وړاندې کولو وروسته د ګډونوالو ځینو پوښتنو ته د ځوابونو پر مهال د بشري حقوقو غړبونو په تیر لخصو او جنو سره د تبيزي چلن په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب پر التیا ټینګار وکړ.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اته درشمې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له سباندې درې کلنې واکمنۍ وروسته د بشري حقوقو بحران پتیره د خځو او جنونو لپاره نور هم ژور شوی دی. بنټ پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو روان وضعیت ته په پام یو هر اړخیز پلان جوړ او عملی کړي. هغه زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا د داسې یو پلان نشتون طالبان په خپلو اقداماتو کې نور هم زړور کړي دي. بنټ ټینګار وکړ چې باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لنجونو او ښځو سره تبعیزي چلند وباله حساب کتاب وشي. ښاغلی بنټ مخکې له دې هم د خپل دې راپور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي وو، خو د دې راپور له اورولو وروسته چې کله د بیلابیلو هیوادونو استازو خپلې پوښتنې مطرح کړې نو د په ځوابونو کې تر ډیره پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو له حکومت سره به د دې اقداماتو په خاطر حتما حساب کتاب کیږي. بنټ دې پوښتنې ته چې آیا د ملګرو ملتونو د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC سره په دې اړوند تماسونه نیولې دي کنه، په ځواب کې وویل چې دای دې طرحې ملاتړ کوي.
In regard to accountability, I'm in favor of an all
ز د جرمونو نړیواله محکمه ته د ټولو امکاناتو په کارولو سره د دې موضوع دراجه کولو او په دې برخه کې د عملی چیرنو د ټولو اقداماتو په لویم. په دې اړه د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې ز د دې محکمه له لوی ترنوال سره د ملګرو ملتونو له اصول سره سم په تماس کې يم.
خغلی بنټ په ډاګه کړ چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو عادي کول یوازې په هغه صورت کې ممکن دي چې پر خځو او نجونو ټول هغه لګیدلې محدودیتونه پای ته ورسیږي چې لتهرو څخه باندې دریو کلونو رئیس اعلان شوی دی. پر خځو او نجونو د محدودیتونو د لری کېدو غوښتنې د افغانستان د استاذي نصیر احمد فائق په ګډون د غونډې د نورو ګډونوالو په ویناو کې هم انعکاس وکړ. خغلی فائق چې لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزیدلې جمهوری نظام استازیتوب کوي د بنټ د راپور د ملاتړ ترڅنګ یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارټایډ د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړه.
We call for the establishment of an independent accounting
موږ د افغانستان لپاره د حساب کتاب د یو خپلواک میکانیزم جوړیدل غواړو او په دې برخه کې موږ د جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند دغه نوښت هرکلای کوي چې 22 نور هیوادونو هم ملاتړ کړي او په هغه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د هر راسته بيزي چلند مخنیوي د کنوانسیون له مکلفیتونو څخه د سرغړونې په خاطر له طالبانو سره د حساب کتاب غوښتنه شوه.
د بنټ پراپور کې لخذو سره پر تبعیزي چلند سربېره په افغانستان کې د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت پر نورو اړخونو لکه د ماشومانو او اقلیتونو پر حقوقو د تیری پر اړوندو موضوعاتو تفصیلی رڼا اچول شوې ده. د بشري حقوقو مسایل په تیر د خزو او جنونو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ډیری شنونکو په باور هغه لوی خندونه دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پر وړاندې پراته دي. د طالبانو له څه باندې درې کلنې واکمنۍ وروسته لا هم داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د دوی حکومت به په نږدې راتلونکي کې په رسمیت وپیژندل شي.
اساسي او بشري حقوق درند دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کې وو هغه میرمنې چې لخپل لومړنۍ او اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي، دوی لکه مستند سره مخ کېدلی شي. لمک سره په خبرونه کې میلمه دي د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او په خانه ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات. سادات صاحب په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مودې مرکې وخت راکړ.
راځو دې ته چې د افغانستان په کلیو باندو کې میرمنې څومره لخپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي؟
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه. څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې په حياتو کې تا ډېرې ښځې په خپلو حقوقو لا خبرې نه دي. د سواد کچه ټیټه ده، دوی ته ډېر زمینه نه ده مساعده شوې چې ښوونځي ته لاړ شي یا ته دیني زده کړې وکړي. که دیني زده کړې هم کړې دي، ډېرې محدودې وي. هلته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهیږي، دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې لا نه پوهیږي. خط ډیر ابتدایي دینی تعلیمات هغه په ډیرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوق باندې په مکمل ډول باندې پوه شي. هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین.
بله، له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی شي هغه که میرمنو ته یې که نارینه ته وي؟
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم او رواج تر ډیره په قوانینو باندې برلاسه وی. متاسفانه دغه شی په افغانستان کې به خصوصا په کلو باندې کې دغه مسله ډیره شوې ده. تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لرئ. میرمنې چې په بدو کې لا ورکول کیږي، تاسو د هغه بیلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشي پیدا کولای. او همداسې په ابراهیمي ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشي پیدا کولای. اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنعنات په دغه کلو باندې کې د کلونو کلونو کایسې رواجو، نو دغه مسلې ډیر د خزو په ژوند باندې بد اغیزه کړی ده. او اته دغه مسائل بیا د کورنی ژوند دغه ماحول هم تر ډیره تر تحصیل لاندې راوستي چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یو میرمن په بدو کې ورکول کیږي، نو تصمیم گیر ډیر هغه کسان می چې دغه مستقیم سروکار د میرمن سره نه وي، یعنی خزې نه وي، کېدای شي خسور، کېدای شي د کورنۍ نور مشران دغه سیو فیصله وکړي. د بدو مسله مثال، نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند تر نه وځي، نو دا ډیرو سونو سره مخ کیږي. او د دې تاثیرات تنها په خزې باندې نه وي، د دې تاثیرات په کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په میړه، د دې په اولادونو. او همداسې بیا په ټولنه کې ټول کسان چې دوی سره پایو ډول تړاو لري متاثر دي.
بله، سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کیږي تر ډیره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپل ټولنه کې وي، هغه که د میډیا لارې وي، هغه که نورو ځای کې. نارینه البته یو شمیر نارینه ټول نه یادو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي. د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی شي؟
بیا هم هغه مسلې ته راځو، کله چې په هیواد کې قوانین پلي نشي، بیا دا مسایل ډېر رامنځته کیږي. مثال تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو باندو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې داغه میرمن، داغه لور، داغه خور باید په خپل حقوقو پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغه ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد د دې د میرمن د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغېزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مسایل نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري. مثال، تاسو فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه آرام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخلي کېږي.
بله، لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو نه یادونه سوله، کله چې یوه انجلۍ په بدو کې ورکول کېږي، هغه خپله دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یو انجلۍ یو چاته ورکوي یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کېږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کېږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسو تصمیم ګیری نه وي او پریکړه ستاسو په اړه باندې کېږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسو مستقیم یې. مېرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بل مسئله ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کېږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسو د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آگاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې ځي، اول دوی ته د یو انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلي وي او تا هم د اوسې هم عملاً ګوري، تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدلی.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده، مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کېږي چې یعنې دا کار باید ونه سي. چیرې که ژوند نه کېږي، دغلته دا ښځه مجبوریږي او دې ته دا حق نه ورکول کېږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنې زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کېدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی ته نه ورکول کېږي.
شرعي قوانینو کې په هغه اسلامي هیوادونو کې چې تاسو د افغانستان سره ډېر نږدې لیدلی شئ او یا هم لږ له افغانستان څخه لرې، تاسو ګورئ چې هلته قوانینو کې دغه مسله د طلاق تر ډېره پورې واضح شوې ده. حتی د افغانستان په قوانینو کې هم د طلاق په خاص مواردو کې ښځه حق لري چې خپل طلاق غوښتنه وکړي. چې تاسو د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د مسایلو په خاطر باندې دغه ژوند باوجود دې چې د دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې دپاره هیڅ لاره وجود نه لري او حتی امکان د دې شته ده چې په دغې کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پېښې رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي، اما بیا هم طلاق ته نه ځي. نورې زه په دې وروستیو کې د ډېرو داسې مواردو نه باګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي، هغه یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوو کسانو. او ګوري تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري، د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي، اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی، په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګ غنی یو هار غنی چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي، اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته، په اسلامي قوانینو کې په خاصه مواردو کې ښځه د دې حق لري چې د یو چای کې ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي. یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري، هم رازو دې ده چې آګاهي د قوانینو نه وجود نه لري. متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکتونه رامنځته شوي وو چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کوو، مونږ د ښځو پشتیبانی کوو، مونږ دا سل عنوانونه ورته ورکړي وو، اما متاسفانه ډېر مسایل هلته هم د کاغذ په مخ وو. تاسې وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ، تاسې وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو عنوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شول، اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانینو ته. که د افغانستان قوانین وضعي قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوي دي، یعنی په قانون کې لیکل شوي دي که چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نه شي. قوانین نه پلي کېدل غټه ستونزه هم دا وه، قوانین ته مراجعه نه کېدله متاسفانه، تر اغیزې پورې نه رسېدله. یعنی موږ تاسو په کلو بانډو کې د جرګو مسله لرو، په جرګو کې 80% ملامتي په ښځې ده، یعنی شل په سلو کې دا امکان شته ده چې یو څو کسان خیرخوا او له دین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان هلته وي چې بیا د ښځې د حقوقو د دفاع لپاره او د هغې صداقت له رویه هلته بیا خپل نظر څرګند کړي.
بله، په دغسې کورنیو کې واضح خبره ده چې هره ورځ تاوتریخوالی په ماشومانو باندې بد اثر کوي. دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کېږي؟
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي. تاسې وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته دغې کور د چاردیوالۍ نه نور اخواته هېڅ نه لاسرسی نه لري، یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی، یعنې پلارې ورورې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري. مینان همغه یوه کوټه یا همغه یو کور ده او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې که مسالې قربانی کیږي. واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستلو کې یو څه کم راځي، په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده. هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویري ډول باندې خپل ذهن تسپاري او هغه د دې پراتلونکي باندې، د دې راتلونکي ژوند باندې، د دې د لویدو په دغه جریان کې، د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري.
بله، اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نسي، او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي؟ اما په هوای دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک د کامرانه سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي، مګر تاسو دې ته غاړه نه ږدئ چې د هلته سوله راشي، ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ ښکارېږي. دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسې که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو کولی شئ مراجعه وکړئ او د خپل حق غوښتنه وکړئ. دا ډېره مهمه ده. تاسې فکر وکړئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چیرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کېږي، او که چیرې دا راباندې ثابت شول چې هو رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کېږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هېوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځې سره خشونت ډېر کم دی، یعنی په نشت کې حساب دی که پرتله کړو د افغانستان سره. البته اسلامي حکومت شته، البته اسلامي قوانين شته، اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانين پلي کیږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما سره خلوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم، او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپل سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کیږي او دغه قسم مسایل مخنیوي کیږي.
خپل نارینه و ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سید اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه هم نه کوي، خپل نارینه و ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زمخ کدینه چې نارینه او تن خپل پیغام ورسوم ز میرمنو ته پیغام لرم هغه دا چې تاسو په ډیرو مواردو کې ګوري چې تاوتری خواله د خزل لوري پر خزي کیږي یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي موږ اوساس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو په کور کې دوه درې سالور پنځه میرمنې دي په هر لحاظ چې وی میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد یعنی زه ټول نه مخاطب کوم اما یو تعداد خپله د دې بایس کېږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمن لپاره ستونزه جوړه کړي متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیان ته رسیږي یعنی په دویم او دریم قدم کې دا مسله سړیان ته رسیږي که چې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو هم جنس ته څنګه دا زمینه سایدا کوم چې دا غي ژوند لاخشي تر دې چې تریخې کړم دغه مسله بیا سړیان ته کم رسي او سړیان نو هم پیغام داده او نظر مې داده چې کچېری موږ یو استلال لرل چې کوي سړی هیڅ کله په خپل خزي گزار نه کړی
bale
نو تاسو کچېری واقعا سړیانی او د افغاني ټولنې یو برخه یې موږ تاسو په خپل کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډیر وخت د خزو په مقابل کې ثابت شوی دی معنا دا چې موږ تاسو په خپل ټولنې کې ډیر احترام خزو ته ډیر حقوق خزو ته په سخت ورځو کې اول د خزو ژغورل په بد حالت کې اول خزو ماشومان ته ځان رسول دغه موږ تاسو په خپل ټولنې کې ښه صفات هم لرل متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي هغه د لوی کمبودی ده اما موږ په دې ټولنې کې اوس هم داسې کسان لرو چې د خزو لپاره فوق العاده احترام لري په دې خاطر په دې پویږي چې خزه مور ده خزه خور ده خزه میرمن ده خزه لور ده او هیڅ سړی نه غواړي چې لوري له بدې ورځې سره مخ شي لوري له تاوتریخوالي سره مخ شي بنان که چیرې دغه حس ولري نو هغه هیڅ کله هم د چا لور د چا خور او د چا مور نظروي او بد ورته نه ګوري
ډیره زیاته مننه سادات صاحب تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
ډیره مننه
قدرمنو دوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د هغو میرمنو پاکل خبري وشولې چې دوی ل خپل اساسي او بشري حقوقو څخه خبري نه دي او لامدي وجه لګنو ستونزو سره مخ دي لمون سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او خاني ډیپلوماټ سید نجيب الله سادات تربیه پرځ کې چې یاست علممال او ملګری
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلوروش ساعته
د ازادي ملما
تازدی میل مخبرونه اوریدونکو زما فرشتي صحاک سلامونه ومني زمونږ په نننې خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون وټلې چیرې شګوفه بارګزی میلمنه ده چې تاسو ټول به د ګل چهره په نوم پیژنئ شګوفه جانې خبرونه ته خرغلې په سر کې کراته وې شګوفه څوک د چیرته زیږیدلې ده او چیرته مکتب شروع کړې قربان
سلام علیکم فرشتي جان تاسو او تاسو د راډیو تور اوریدون کته دي سلامي او د نړۍ په هر ځای کې چې جو او آرام او د صحافت کې مې پتا نه لري چې په اړه دې دلمن ولای څه خبره ابتدایي درس مې چې په کابل کې مې د عبدالمجید مصطفى غزنوي په مکتب څخه فارغ شوم د لسمي هل تخلاص کې بیا تقریبا څلور کال اقتصاد پوهنځي څخه د یو چاپي پنځم څخه فارغ شوم د رښتیا لغنه بیا په دولتي ادارو کې ما کار کوي دا غیر څنګه خپل هنري مسلک می هم مختار سناته په اعلاناتو کې می کار کوي او دا غنه ورسته چې اولین کار می کوچيږي سیریالو په سیه کې می فعالیت شروع کړ
دا چې د هنر او تمثيل مسلک مو څنګه انتخاب ک څنګه مو د هنر ته مخه کړله په دې اړه کل راته لاندو وي آیا مسلکی دی برخه تر اغلی کله شوق نه
د هنر سینما په اړه ما د کوم وړل ذکر نه دي کړی چې زه هم کوم وړل ذکر نه کړی چې کوم مدرک لرم نه ما یو ځل چې نه ته په دغه پروګرامونو کې دغه هنرمندان چې سره ټولې د پنتن کابل تھیټر کې د ذکر کولو ته لیا هم اطلاعات فرهنگ که زین پروگرامونه دلوده التمی گدون کوای نو داغه څخه کوم شی چې ماته ډیر انګیزه راکړي یو د مور مسلک میو چې مور می کار کوم ماته ډیر خوند راکړي چې مزه ته وخت چې د وکولې زم پس نه ما بس کې فعالیتونه ولرم دویم دا چې ډیر مشوق دلوده افغاني سیریالونه نور کسانم چې تولیدول ډیر ښه محتوا دلوده او وخت چې زه پاکستانی سیریالونه می کتل هندي سیریالونه می کتل په دې چې فکر کوم په دې هواسم چې کله به افغانستان باندې کول شي چې وشاشه څو ژه د سیریال د پاره انتخاب کې شته ستنونه د سیریال د پاره انتخاب کې او شل دن کې ولري چې د ګلچيري سیریال دا غن اورسته نور سیریالونه دا غته تولید ولا ډېر کسانو تعقیب کړل وی کتل او اسنی پاور مینه راته چې افغانان مو چې ته هواس کې د دې د هواس ته بهر دي شمو زبته نظریات ورکړه او ډېر خلکو خوش کړه یعنی دا ټول ته د